غرمې دولس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ ته.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټون ته تیار دی. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشي تکیه کوي او د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو جګپړو چارواکي وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي وو خو هغه نه و تیار. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یوه فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې صفا ټاکنې نسی کېدی. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشي تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشي شمیر دیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي چې کومې دوی باید ساتلی وای. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشهیي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ریپورت وایي افغان حکومت د طالبانو د بریدونو شنډولو لپاره له هغه وروسته پر دې او نورو ملیشو تکیه کول پیل کړه چې طالبانو په اپریل میاشت کې خپل پسلنی عملیات شروع کړل. افغان ځایي پولیس له هغه وروسته رامنځته سو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لور پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان محمد امین باوري بیګا مشال راډیو ته وویل
سازمان های بین المللی
که در کابل تشریف دارن در اینجا سفارتخانه دوی په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرستې کوونکي یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ایتلافي ځواکونه د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچيري داعش ته ماتې ورنکل سوه نو دا ډله شای د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که ایران کنړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. ایران دا وخت هر ورځ کې 1.3 میلیون بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کال وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګېدلې نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیون بیرل تیل پیدا کول. بایجان زنګانی ویلي چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مارکیټ منفي اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په دې بندیزونو کې زیاتره داسې دي چې د ایران د تیلو د برآمد مخه نیسي. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزي نومي دریاب کې له هغه ځایه مخ پر کښته شاوخوا 115 میله پلټنې کړې دي چیرې چې یو لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړی چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل سوو شمېر 15 دی. یوازې 14 کسان ژوندي راایستل سوي دي. چارواکي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 450 کسان سپاره وو چې زیاتره پکې لوی عمره سیلانیان دي. شاوخوا 70 قهرجنې کورنیو د پولیسو ولکه ماته کړې او د دې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي چې له چارواکو څخه پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات او عام خلک له دې ځایه لرې وساتي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ځای راوړئ.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اغستل کیږي او په 1.3 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ 45 پیسې. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او 55 پیسې او په 1.55 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.15 روپۍ او 25.13 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 8.25 روپۍ او په 8.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.01 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8.8 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي او وایي که مخالف ګوندونه غواړي چې دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر بیا د بلدیاتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفی کېدو غوښتنه کوي.
پکار دادی چې دونه غیرت او پختو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکې ما دا اندلی کړې ده لہذا ما پرسه پرېښوده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر یو حلقه شوي انتخابات د لپاره لغو اعلان کړل چې هم هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نه وي پرېښودل شوي. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه ګام ستاینه کوي.
چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوې دي د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولې هغه موږ سره شیر دا ډېر لویه خبره ده که نه.
او د بلوچستان پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي پرې به نږدي چې په صوبه کې کېدونکې د نام نه پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغېزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګرد ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو چې نستیم.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ د خیبر پختونخوا په بلدیاتی انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلی او د هغو تورونو په ځواب کې چې مخالف ګوندونه یې لګوي د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمهواري د پاکستان الیکشن کمیشن وه. د زیاته کړه د رایه ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره د پوځ مرسته غوښتې وه، خو په خبره یې چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل چې دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي، نو حکومت یې تیار دی چې له نوي سره یې وکړي. په دې تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د عین د ځنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځې کړی شي. دا عین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وه. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللی شي، او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د 1 مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 4500 کاندیدان وو او 1500 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه 2 ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وي چې پوز نه راځي، نو ما به دا ټاکنې نه وای کړې او پولیس به مې د دې د ذمہواری اخیستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو، او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې سره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوي ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلی او ګډوډي تورونه لګولی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړیو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیتي انتخاباتو کې د درغلی او تور پوری کولو په ترڅ کې همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي سملای او بلدیتي ادارو څوکیو لپاره د دوباره انتخابات وکړل شي. له پېښوره بیا هم د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وایي چې غلا شوی را او وایي ما کړی دا کوم هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوی دا د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا 1.5 کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې په کار دادي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څومکه ما دا اندلی کړې ده، لہذا ما کورسې پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپنیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړې، نو داغوی ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړي وي.
زه خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ. سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګي کړی دا سره راغی ټګیم دا دونو کړو. سوچ وکړه که به ټګی وي چې موږ به څه لوبې کولې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدرخان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواهی یې تش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواهی یې تش حزب اختلاف جماعتونه نه کوي گواهی یې د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي گواهی یې د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې دادې برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپله د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي
که چېرته د عمران صاحب دا دلیل او دا ډیمانډ چې چای دندې کړی د مستعفي شي لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي نو د عمران صاحب حکومت دې ولې مستعفي نشي او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د می د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو ته خیبر پښتونخوا په سواد کې په صوبایي حکومت کې د شاملو ګوندونو ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه هم د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخاباتو د پایلو له منلو انکاري دي د دې ګوندونو غړي تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغه انتخاباتو کې درغلي کړې دي په دغه لړ کې په سواد پرس کلب کې تر دې دمه یو شمېر خبري غونډې شوې دي نیاز احمد خان تفصیل راکوي
په سواد کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسو نه سیوا خبري غونډې کړي او په حکومتي تورونه لګولي چې سواد کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامی شوې ده په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سواد څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده دوی په سواد پرس کلب کې خبریالانو ته وویل
زموږ په یون کونسل کې چې کومه دندې شوې ده تاسو به خیران شئ چې هم د علاقې ایم پی دغې بوجود بیا هم دغه سره دندې پولیس سټاټ شو نو زه چې وټ غورځول له لاړم د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس دننه ولاړ دي ما ته زموږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو او ورته ټلیفون نه وکړل سره د تاسو څه کوئ کوم ځای دلې خو حالات ډېر بد بد دي پیسې ورکړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم اوټره ده نو داغه سره مخالف پولیس ایجنټ هم یو اوټره په تیګا
سواد پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکو ملک صدیق چې پخوانی ځلې مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ځلې کونسل لپاره امیدوارو وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ تګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني
په سړو په سټیشن چې پنج بجې سټیشن بند شو بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو بهر به پولیس ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان راغل او تور کولاو کا نو په یو سټیشن کې 500 اوټونه نری پولیسي او په داندلې باندې په لوبر سټیشن کې 514 اوټونه په داندلې باندې په لوبر سټیشن کې بناري نو ته پولیسي 4 شپې په 11 بجې باندې مو تا جوړې شي
د مټي به درې سره تعلق لرونکو ظفر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوارو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي په خپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور وو هغه الیکشن هایجیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو خلکو ته یعنې په پولنګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټین مکملونه شو
څنګه څنګه یو شمېر سیمو کې زی ولسوالۍ چې سواد کې د وخت لکمی او زیات اوټونو لامل ډیر اوټونه نه دي استعمال شوی په دا اړه مو چې کله سواد کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی په د سوالو څخه انکار وکړو
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره شوي زمینی انتخابات له دې امله لغو اعلان کړل چې په هغو کې ښځې رای اچولو ته نوې پریښودل شوي د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې ښځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پاتې نه شي د فرخندې اسد رپورټ پرې اورو
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ ته نه اچولو لوجې اباس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سېنېټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو د خود د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي لکلونو راهیسې خزې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولنه منع کړل کیږي د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریزن کې به ښځې نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې. دا یو کلونو تاریخ دی چې هغې کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی، ځکه چې اوس هم د بلدیاتي انتخاباتو په دې کې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو بیا هم ښځې څه نه تعداد کې راووتې او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کړو چې په دغه علاقه کې چې کوم دی ښځې ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حوالې سره هلته ښځې هم بار بار خبرولې، خو هغې پوجې په ښځو کې یو ضرورت راغلی و چې اودی له به مونږ خپل ووټ خامخا کل کو.
شاد بیگم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي، چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ د اچولو نه په منع کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختي نیوکې وکړې او د دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصلې کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د عورت فاونډیشن یوه کارکوونکې سایما منیر وایي د دغه فیصلې راتلو سره د ښځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یوه کامیابي ده.
پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې ده ډېر کې به بیا انتخابات کېږي دا ډېره لویه خبره ده. الیکشن کمیشن چې خیبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوې دي، د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول ځایونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه مونږ سره شیر دا ډېر لویه خبره ده که نه ده.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې ښځو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید چې د نوو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وایي هڅه کوي چې د مقامي حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړی زیاتوي د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایي یا مقامي ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیلوي. د پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته وویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی دي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تمه څرګنده کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو، د گراس روټ لیول نماینده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایلو کې هم انوالی، نو زمنګ ټینشن زمنګ باندې به هم کمی سرحل کو نمائندگی وکیږي. ٹی ایم اے ته بخپل شیئر ملاویږي، ڈسٹرکٹ کونسل ته بخپل شیئر ملاویږي، ویلج کونسل ته بخپل شیئر ملاویږي.
دغه بلدیاتی محکمو ته د اختیاراتو په حق لبانې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د 13 آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د 14 گریډ پورې بدلې او برتۍ هم شاملې دي.
سیلریز کی بہم ملاویگی پدې کې بعض ډیوال محکمی دي، نو دا هغه ډیوال محکمو اختیار به هم د دې سره او مونږ غواړو دا چیرې دیو ال ته خپل لیول باندې د ډیوال محکمو کې چې سمره د 18 امندمنت مطابق دي تا کم اختیارات پکار دي، نو ان شاء الله 100% به دې هغه اختیار مونږه ورکړو.
دا نوی بلدیاتی نظام لاندې د 400 ضلع د ام سی فورم منتخب شوی د عوامي نیشنل ګوند ضلع نماینده هم د 400 ضلع نه د ناظم الله سوکې لپاره نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل نو هغه مشال لیړو ته وویل چې څومره هم اختیارات په ښکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړل شي نو هغه مربا په لاندې کچه د اولستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
که دا فنډونه دې خلکو ته حواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګ وي او زما په خیال کې کال دوه کې به ډېر چینجز راشي.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیاره شي او ټول اختیارات په ښکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د بلوچستان په بلوچستان سیمه مستون کې د یو شمیر پښتنو مسافرو د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه یې د غره کم پیښې بعد د کاشغر ګوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کی. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د شنونکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له یو شمیر سیاستوالو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټۍ غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د ګوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېرې خبرې کوي.
دا د ګوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتي او دا واقع وسوله، دا سازش دی، مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماوه چې پښتون بلوڅ سره اخته کې او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې وله نو شاید چې د ګوادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلي وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په هر نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده، زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغوی چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکل سیاسي کوشش دایي چې ګوادر او کاشغر ورڅ کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې د راتېرېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د ګوادر کاشغر د پښتنو لیارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګر ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دی په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ بڅ کیږي، ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي، خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي، بالکل یو ډیویژن برابر فوج سوي پر دې مقرر دی. نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي، بیا خو هیڅوک بدامني نسي کولی، هیڅ تاوان نسي رسولی، نو په دې وجه د بدامنی امکان ماته نشکاري.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي، په خوله یو په زړه بل داسې نه، که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی، او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي، او که دوی داسې راځي چې په خوله یو څه وي په زړه کې بل څه وي، سهار چې خلک خبرېږي دوی بیا بله معاهده کړي، نو بیا خو پاکستان هسې له هرې ترقي له هرې لار بند وي، نو به دا هم بند شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیم کې په دریو خیمو کې د اور لګیدو لامل د یوې کورنۍ دوه ښځې ژوبل او د هغوی ټول معلوماته وسوځېدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو مامور مشال رډیو ته وویل چې دغه غمجنې کورنۍ ته دی ورغلی او د مرستو ډاډ یې ورته ورکړی دی. د سیمې پرې د مشال رډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د بنو دامی پول خیمه بسی اوسیدون کې عید محمد چې د کور دوه میرمنې په خیمو کې اور لګېدو له کابله ژوبل شوې وایي چې دغه خیمو کې د کور ټول سامان هم وسوځېدو.
سامان نه دی په دا وسه درې کې دا کوم چې روړې سره خراب به غاځو را کړی وای دا سفر وکنه دا غو خلا دا کلی خلکو لا روغه د دې طریقا نه وا و دې جوړ غاړه ولي کنه دې زنه نه زخمی دی اشاون سپټال کې وی کنه میز و ډیر ځاینا تا ټلیفون وکه خو دې میز خبره څه نه ور وی کنه دې دې څه مثال څه سم مشکل دی څه تکلیف دی کنه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کسه هم د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستۍ چې خلکو په خپلا جوړې کړې او دوی ذمهدارۍ نه بهر دي، خو د دغه خیمه بستۍ یې تېر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامی لاړه خې هر ممکن تعاون یقین ور کړي.
کسونه سره ملاور ملاو شو د درې فیملیز په یو کې شې څه دې درې تنویر مخینه وټینټینا
دا تقریبا ټول مکمل سوی وي د خپل سازو سامان کمپلیټ سوی و ټول بیرته مو خپل دغه ورکړه ډاډنه ورکړه امیر د پولیټیکل انتظامیې امیر بلاب سرون چې دی دغه طرف نامه دی ته وویل چې امیر نه چې څنګه څه کېږي انشاءالله امیر به تاسو ته ووایي کی ډی پی سی سمران دلته راغلی دی چې په کوم شان دی که داسې څه مسله وي امیر کوشش دا کې امیر خپل ځان خبر کړي او مخې بلاب سرون څخه خبر کړي دغه مسله ته دی
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړی چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه بهر یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپله او د مرستندویو یا ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دولس نیمې بجې شوریدونکو د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي و خو هغه نه و تیار. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. د کرکټ نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتېدونکي توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشي تکیه کوي. یاد سازمان وای چې د دې ملیشي شمیر ډیر زر دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي چې کومې دوی باید ساتلي وای. د کرکټ نړیوال سازمان وای د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلوه ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشه یي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغان د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر تماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدله. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د مستونګ پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼې لیکي چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګنا پښتنو وینو بیاولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبی وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل ادارې په خیبر پختونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکل دا. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوز په نگرانۍ کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوز په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوې ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوي وو. ورسپاڼه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه ولګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډېر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټرک سیستم تر لاندې وکړی شي، نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلۍ تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې د یو امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنګونو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژنو موضوع راغستې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورسپانه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیری او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومې پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 1 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,20,000 کسان جوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یو مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلی دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په حکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاده پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکوونکي وژل شوي دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویا کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونو پرمختګونو د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. وروسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د سوریه په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیځ لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبې ظاهر په رپورټ کې اورو چې د سوریه د جګړې په غږونو پیلېږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نورو وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی شي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبری اژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سېشنبې په ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبری اژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هېوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوسمهال د ایران دولت په کابل کې د دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بې خبري ښیي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر کار نه دی. په دغه اړه جزئیات اورو د حمیدې هارون عثمان په رپورټ کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې څه خبره تاییدومه چې ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. تایمز ورځپاڼې په خپل یو نوي مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د ځینو مرکزونو له لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریې، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښت یې ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریې، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني. اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریې او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریې کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنۍ اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو د یوې نظر پوښتنې له مخې افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دویم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي موسسه په خپل تازه رپورټ کې وایي یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه دی. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. په دې اړه اورو له احمد شیبر څخه.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې 101 مقام لري. د دې نړیوالې مؤسسې د نظر پوښتنې له مخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقونو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبوډیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسی ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل.
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي. دا دقیقې خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي نو یو خود سروی هغه سیستم سم نه ده. یعنی خلک نه یې روزل شوي ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبره ده چې اروپایان که چېرته داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجه ډېر په ځان راوځي. نو کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغیرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي، یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تېره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وویشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 20 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري دوهم مقام لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د بشري حقوقو په لسګونو استاذي نن په عربستان کې د دویم ورځې په مخه د بیان او مذهبي ازادیو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېره ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه. په پرانستونکې وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د بشری حقونو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر یې نوي تنو ته رسېږي، د ملګرو ملتو د بشري حقونو د 1948 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته پنځمه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې څو نړیوال د ملګرو ملتو 1948 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او پکار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ایساري شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسي شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
دی نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کېدونکو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لګښتونو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د نېشنل انټرست نومې مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې یو عدالت په دې ورستیو کې یو لستن افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یو ښځه د خلکو لخوا په عام محضر کې له وژنې و نژغورله د یو کال لپاره زندان ته ولېږل. دغه عدالت تر دې وړاندې 4 کسان د فرخندې د وژنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوځولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبرو وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقونو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی، عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي، نو ولې نه په گاوند کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ داسې ولې ده چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي؟ او ولې بیا د دغو پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د قانون عملي کولو ادارو مامورین ذمهوار نه ګرځول کیږي؟ او بله پوښتنه ده چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې وروستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنګینه مسله ده. دغه کمیشن په وینا له یاد قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګکیو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومته وغوښتل چې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي، خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو له خولې زیاتوي، د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یوه طاقت بدلېدای شي، خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خواشینۍ سره ویلي، په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه، سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حملې وکړې.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د لیکوالې مدیحې افضل خان مقاله خپره کړې ده. دا لیکي سربیره پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی، بیا هم ژوند پکې په عادي ډول روان دی. خو لیکواله زیاتوي، ریاست خلکو ته د امنیت، وینا، سوچ او فکر د حق ضمانت باید ورکړي، چې په ترڅ کې د دې په خبره دغه هیواد د پرمختګ په لور رهي شي. تفصیل اورول عبدالحی کاکړه.
په فارن پالیسی مجله کې پاکستانی لیکواله مدیحه افضل خان لیکي چې که څه هم په پاکستان کې یوازې په تیرو 4 هفتو کې اسماعیلیان د حکومت فعالان سبیل محمود او وحید الرحمن وژل شوي او عادي خلک له ویرې سره مخامخ دي، خو بیا هم په مجموعي توګه د دې په وینا په دې هیواد کې خلک په بدو حالاتو کې د ژوند کولو صلاحیت لري. دا وایي پاکستانیانو خپل ځانونه له ترهې سره بلد کړي دي، او دا د یوې سروې حواله ورکوي چې یو سازمان کړی دا او د ریپورت نوم دی د ورلد هپیسټ ریپورت. په دې کې د هغو 1,350 هیوادونو جاج اخیستل شوی چې خلک پکې ډیر خوشاله دي. په دې ریپورت کې پاکستان پر 1 اتیایم نمبر دی، یعنی تر نیمو هیوادونو زیات خوشاله دی. لیکوال وایي تر 1990 کال پورې پاکستانی ټولنه سیکولر وه، خو جنرال زیاولک په خپله واکمنۍ کې ټولنه د مذهبي توندلاریتوب پر لور رهي کړه. خو مدیحه افضل زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د یو سړي امریت نه دی، بلکې په درجنونو داسې وسلوالې ډلې دي چې هغه د خلکو د اظهار ازادي، کړنې او عقیدې کنټرولوي. د دې په خبره په پاکستان کې ورو ورو د وینا ازادي او د ټولنې ګڼ اړخیستوب له منځه ځي. لیکواله په امریکا کې میشته، خو وایي چې کله په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړه نو د یونیورسټي داسې ډیر زده کوونکي ولیدل چې د فرانسوي فلاسفر روسو او امریکایي پوهاند نوم چومسکي د خبرو حوالې ورکولې او دا پوښتنې راپورته کولې چې پاکستان باید څنګه یو ملک وي او ولې داسې وي. مدیا افضل د دې ستاینه کوي، خو زیاتوي باید د داسې بحثونو د جاري ساتلو لپاره ریاست هر شهر ته د امنیت او د دې ترڅنګ د سوچ، خبرو، عمل او عبادت کولو ضمانت او حق ورکړي. دا وایي کدا چې ونسي نو هیڅ قسمه اقتصادي راهداري او یا د سرمایه‌کاری نوري لوی لوی منصبي خوشحالي او ترقی نشي راوړلای.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو،
پوری کنه واړه داړي شي پکې بند نو اخله چانل کېږي
د هر شروع پورس پو کم 11 بجے او د هر زیارت پورس پو کم 2 بجے. لما فرخندا اسد سرا
اوریدونکو، په کورما ایجنسی کې د سدې سیمې مشران د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایي وکړي چې په سرکاري روغتون کې خپله ډیوټي په سمه توګه نه کوي. دا مشران زیاتوي د سرکاري هسپتال ځینې ډاکټران اکثره وخت خیر حاضر وي او څوک ترې د پوښتنې کولو نشته. د سدې د روغتون مشر ډاکټر بیا وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله تر ډېره حل شوې. د تارک اورگزی رپورټ اورو.
ځای مشر حاجی رحم جان مشال لډیو ته وویل په سیمه کې ډاکټران په شخصي کلینکو کې ناست وي او هسپتالونو ته د ډیوټۍ لپاره ناراضي.
یو میډیکل ډاکټر کې نشته سم چې هغه سره ډیګري او سره یې خوي لوړي ټول خپل پرایویټ کلینکونه یې خلاص کړي په چوک لګیا دي خپلې ګاډي کوي نور کې سرجن شته نور کې ډاکټر شته لچوي دي دا راغلي دي اوس پوجا ډاکټرانو ځان ځکه نیولي ګاډي دي پکوي.
عباس ګل وزیر په نامه یو بل مشر مشال لډیو ته وویل ځینې ډاکټران باقاعده توګه راځي او خپله ډوپی کوي خو بیا هم په اسپتال کې د مریضانو علاج په صحیح توګه نه کیږي.
کوم ډاکټر ته مو ورتو ډاکټر په خپل ډیوټي باندې نیوي کترونه کترونه نوس په نوس په خیر چې کله تا ملاند شي بخپل خون ته چې کله چې د الوده ولا کیس وی ډیر څه نه مغزو کې د الوده د کیس نمري شي هلته واده هغه کم نس کم چالوت پیدا شي د لاسو زرو ناکامه چې کوم دغه په غن نه خلی ایدی واجه نه ډیر یو زنانه مغزو کې مړي شي غریبونه.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د دے پا سرکاری ہسپتال کے ہر اورز اوسطن شپک سو مریضان لے دلے کی گی. پا ہسپتال کے دا مریضانو علاج لپارا دا ڈاکٹرانو شمیر شپک دے چپاگے کے ہم دا مشرانو پا خبر زنی ڈاکٹران پا صحیح توگا ڈیوٹی نہ کوی. ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمن مشال لوڈیو تو ویل سوک چپا ہسپتال کی ڈیوٹی نہ کوی دا حقوی خلاف صحت محکمے گامون اوچت کڑی دی. مشران وای د صدې په اسپیټال کې د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله د ډېر وختونو نه روانه ده نو پکار ده چې چارواکي د دغه مسلې د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله سره په مستقله توګه حل شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه